السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2013 کال د جولای 18 ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په رواني او سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم ستاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو
په چمن او کورمکی پر امنیتی مامورینو بریدونه شوی له افغانستانه د وزیرستانیو کډوالو د سنیدو دریم پړاو نن پیل شوی او د عراق وزیر اعظم د موصل ښار ته تللی و د خبرونو تفصیل د بلوچستان د کوټي خار چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې په چمن کې د پولیسو په یو گاډي ځانمرګې بریټ تر سره شوی چې په پایله کې د پولیسو ځلی مشر ساجد خان مومن وژل شوی او لکتر لګ یو لس نور کسان جوړل شوی چې په کې اته تنه ولسی کسان هم دي د اکبر خان په نوم د پولیسو یو چارواکي ل کوټي د ټلیفون په کرخه د پیخې پاړه مشال لډیو ته داسې ویل
دا د مرغی بازار دی چمن کې دلته بلاس فور موټرسایکل موټرسایکل باندې خودکش شو دا او دا بیا زمي ډي ټي او صاحب اس اس پی ساجد میمن دی هغه فوسونه پک شهید شول دغه کې د دې یو ډرایور دی هغه شدید زخمی دی او نور لس کسان نور زخمی دي دغه
د چمن رختون مسولینو مشال لډیو ته ویلي چې په جوبلو کې د 500 تنو حالت نازک دی د بریډ ځمواري تر اوسه چا په غاړه نه داخستي الته په کورم ایجنسی کې نن په دریو بمی چودنو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوی او سلور نور جوبل شوی دي د استخباراتي ادارې او چارواکي مشال لډیو ته ویل لومړی پیښه نن سهار شاوخوا شپږ بجې رامنځته شوه کله چې له چودنې وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای شورکو لکې تیږې ته ورسېدل په همدې وخت کې بله چودنه وشوه دریم ما چودنه د امنیتی سرتیرو په گاډی شوې ده په جوبلو کسانو کې د ملیشا ځواک صوبیدار میجر مامون الدین هم شامل دي د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده د افغانستان پولیس سره نږدې شورکو سیمه د کوزی کورمې په حدودو کې راځي چرته چې لدی وړاندې هم پر امنیتی سرتیرو وسلوال بریدونه ترسره شوې دي نن د افغانستان لخوست ولایت د وزیرستانیو کډوالو د واپسې دریم پړاو پیل شو د شمالي وزیرستان چارواکو تیر ورځ ویلي چې په لومړی ورځ به د یو سلو شلو شاوخوا کې کورنۍ ستنې شي د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن سهار مشال لیډیو ته د کډوالو د واپسې د انتظاماتو په اړه داسې ویل
د دې څکم سامان راځي سامان لپاره 40 ټرکونه منبن بس کړي دي اور سره 40 ہائی سپلائنگ پوسٹ کڑے سیدا پدی کی گاڑو کی عمر دیر سو تر غلام اغا پوری بانو پوری رسو دی سامان لوڈنگ اور ان لوڈنگ لپاره سو لیبرل تم موجوده کڑی دی او دی لپاره د خوراک 900 کسانو بند بس د خوراک کڑے دی
په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز پوځي عملیاتو لوجه زرګونه وزیرستانیان افغانستان ته اوختي و د انور خان شیرانی په وینا په اولو دوه مرحلو کې خوښه 3300 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوی او پاتې خوښه 2000 کورنۍ به دا ورستنې شي نن د پاناما اسنادو د دوسیې د سیړلو غونډه د اسلام آباد په قضایي ودانۍ کې وشوه چې پکې ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور وړاندې کړ ګډه پلټنیزه ډله پر نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د هغو لګول شوو تورونو څېړنه کوي چې آیا رښتیا هم دوی په پټه خپل شتمنۍ له هېواده بهر لیږدولې دي که نه نن شپه کسیزې ګډې پلټنیزې ډلې د سترې محکمې د درې کسیزه هیئت پر وړاندې خپل راپور جمع کړ د غونډې پر مهال عدالت ښکېلو ټولو خواو ته سپارښتنه وکړه چې د راپور کاپیانې دې واخلي وروسته عدالت خپله غونډه د رواني میاشتې تر 12 نیټې پورې وځنډوله د غزنی ولایت سیمایز امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ ناوخته د دغه ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګولو هغه 15 ماشومان ژغورل شوي چې غوښتل یې پاکستان ته واړوي د دغه ولایت د امنیه قماندانۍ ویاند فهیم امرخیل نن مشال لډیو ته وویل چې دریو تنو غوښتل چې 15 تنه ماشومان ګاونډي پاکستان ته ترهګریزو بریدونو د روزلو په موخه واړوي چې د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې له دوو ټونس ګاډو سره یو ځای ونیول شو دمګړۍ ته ترې پلټنې روانې دي نوموړی وایي چې دغه ماشومان د مرکز ولسوالیو د یو شمېر بې سرپرسته کورنیو څخه وو که څه هم د امرخیل په خبره چې ماشومان ټول مسموم شوي وو خو وایي چې اوس یې روغتیایي حالت ښه دی د عراق وزیر اعظم د آزاد شوی موصل ښار دوره وکړه او د داعش خلاف بریا یې ولمانځله حیدر علي بادي پرون عراقي ځواکونو ته په دې بریا مبارکي وویله یاد ښار چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د داعش په ولقه کې و تر اتو میاشتو جګړې وروسته له یادې وسلوالې ډلې بیرته ونیول شو د عراق د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان کې راغلی چې آل عبادی پرون د آزاد شوی موصل ښار دوره وکړه او په دې ستره بریا زړور ځواکونو او عراقي ولس ته مبارکي ورکړه. د تیر کال په اکتوبر کې د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موصل عملیات شروع کړو چې اول یې د دې ښار جنوبي او بیا لویدیځي برخې آزادې کړې او په اخر کې زوړ ښار هم ونیو چرته چې داعش وسلوالو اخري مزاحمت جاري ساتلی و. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په دې جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسي خلکو ته وخته چې په زرګونو یې وژل شوي او نږدې لسو لکو پورې خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي. په ترکیه کې د سلګونو زرو خلکو لاریون چې 25 ورځې وړاندې پیل شوی و او د هیواد په لر او بر کې 450 کیلومتره مزل کړی په خپل وروستي پړاو کې استنبول ته رسیدلی دی. مظاهره کوونکي په ترکیه کې د بیړني حالت د ختمولو غوښتنه کوي. د سی ایچ پی په نوم د اپوزیسیون ګوند مشر کمال کلیک د روګلو د جولای په 9 د انقرې د لاریون په ترڅ کې د استنبول ښار مرکزي چوک ته ورسېده او مظاهره کوونکو ته ویلي چې دوی د انصاف لپاره راوتلي کوم چې نه تر سترګو کیږي. د اپوزیسیون مشران وایي 1400 خلکو د دوی په لاریونونو کې ګډون کړی خو په خپلواکه توګه د دې شمیرې پخلی نه شي کېدی. د سی این این ترکیې د راپور له مخې د مظاهره کوونکو د کنټرولولو لپاره سناسه 15,000 پولیس موظف شوي دي. مظاهره کوونکي د بیړني حالت د ختمولو غوښتنه کوي کوم چې تیر کال په جولای کې د ناکامې کودتا نه پس لګول شوی. دوی همدارنګه د زرګونو ملکي مامورینو پولیسو پوځیانو او نورو کارکوونکو د بیرته بحالولو غوښتنه کوي کوم چې له کاره لرې کړل شوی دي. د یوې اندازې تر مخه د ناکامې کودتا نه پس 40,000 پورې کسان زندان ته لیږل شوی دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رفت انجم نه د هوا حال او د کرنسۍ بیان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.83 روپۍ او په 1.83 روپۍ. یو یورو په 1.60 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 23.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.90 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو پاکستانی روپے 315 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 318 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو رمه کمی د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په کوئټه او بنو کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي خو په پیښور کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 1.5 وي. په بنو کې زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 22 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د بلوچستان پولیس وایي نن په چمن کې په یو ځانمرګي برید کې ډی پی او چمن ساجد خان مومند وژل شوی او یو لس نور ژوبل دي.
خودکش شده ایس ایس پی ساجد میمن دی. آقا فوز فلا پکشید فلا دقیقی که ده یو ڈریور دی. آقا شدید زخمی دی.
د پاناما اسنادو پاړه د پلټنو ډلې نن خپل راپور په سپریم کورټ کې جمع کړي. د پښتونخوا او فاټا په شمول په ټول ملک کې د نن نه درې ورځې پولیو مهم پیل شوې ده.
کو پوری دنیا میں پولیو کی وجہ بہت برا بھلا کہا جاتا تھا. جو یونیسیف اور ڈبلیو ایچ او ہیں وہ ہمارے پارٹنرز ہیں.
او نن سهار په شوکدر کې د سیمې د ولس لخوا د آیس نومې نشې په شمول د ټولو نشه یي توکو ضد مظاهره شوې ده.
نن موږ په علاقه کې موږ ماشوم غرق دی. یو نوی نشه راوتی نه هغه د 14 کالو ماشومان آیس نشه کوي.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سم چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورې د بلوچستان پولیس وایي نن په چمن کې په یو ځانمرګي برید کې ډی پی او چمن ساجد خان مومند وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د پولیسو چارواکي اکبر خان وویل چې دا ځانمرګي برید وو. د هغه په وینا ساجد خان مومند د چمن په بازار کې ورځنی ګزمه کوله چې شاوخوا یو لس بجې پرې ځانمرګي برید وشو. د دغه برید ذمہ واري سچا نه د منلي بلخوا د یو بل خبر تر مخه د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار په شورکو لکه تیګه سیمه کې په درې ریموټ کنټرول بمی چاودنو کې د اف سی ځواکونو درې سرتیري وژل شوي دي او څلور نور ژوبل شوي دي. دغه پیښه چې په کورمه کې شوې ده تحریک طالبان پاکستان یې پړه منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا رابعه اکرم خان راکوي.
د بلوچستان صوبې په چمن ضلع کې د پولیسو په یو ګاډي سنمرګي برید کې ضلع پولیس افسر ساجد خان مومند وژل شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي اکبر اوویل چې په دې چاودنه کې یوولس کسان چوبل شوي دي چې پکې اولسي وګړي هم شامل دي. د یاد چارواکي په وینا چې ضلع پولیس افسر ساجد خان د چمن په بازار کې د معمول په گشتو او شاخوا یوولس بجې پرې سنمرګي برید وشو.
دلته بلاست سره موټرسایکل باندې خودکش شوه. او دا بیا زموږ د ډی ټی او صاحب ایس ایس پی ساجد میمن دی. هغه فوج سره پک شهید شوی دغه کې د دې یو ډرایور دی. هغه شدید زخمی دی او نور لس کسان نور زخمی دي.
د پولیسو په وینا چې د پیښې پلټنې روانې دي او سیمه امنیتي ځواکونو خپله ولکه کې اخیستې ده. بلخوا د چمن ضلع هسپتال مشر ډاکټر اختر محمد په وینا چې په دې چاودنه کې شوبل شوي کسانو کې د پنځو حالت د اندېښنې وړ دی. د وویل چې سخت شوبل شوي کسان یې کوټه ته لېږلي دي.
او یوولس کسان زخمیان دي. هغه کې دوه پولیس والا دي، یو لویز والا دي او اته چې دي هغه سویلین دي. نو دوی په کریټیکل هغه کې دي فرسٹ ایډ موږ ورکولو، پنځه پیشنټ موږ په ټیټ څخه فردر ټریټمنټ لپاره ریفر کولو.
د چمن اسیسټنټ کمشنر کاشف علي خبریالان ته ویلي دي چې د ترمرګي بریدګر هدف ضلع پولیس افسر ساجد خان مومن وو. په چمن کې یو ځایي خبریال اصغر اچکزی وایي چې ساجد خان مومن په دې ورځو کې د چمن او شاخوا برخو کې د جرایم پیشه ډلو پر سر امنیت تند کړی وو او دوه ورځې وړاندې یو خبري کانفرنس ته ویلي وو چې ډېر ژر به کله عبدالله د جرایم پیشه کسانو څخه پاک کړي. بلخوا هم نن سهار په کورمه ایجنسۍ کې د ریموټ کنټرول په بمی چاودنو کې د اف سي درې امنیتي اهلکاران وژل شوي او څلور چوبل شوي دي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې یو انتظامی چارواکي اویل
لکه دې سره چې دوا اف سي والا او دا والا یو مینس کې ورته یو د نورو څخه خپل غنه راکو شي وو د لاکي تیګینا هغه ته څه تاولو نه بیا غوې نه لکه غشه و کنه نو د نتیجې کې لکه دا کسان ورته یو کارنیل سي او اپر کورم نه کمانډنت سي د دوی لکه ټوله روغ بیا ایسه مړولې نه وي ایسه مړولې بلکه دې پکې نشو خبر سو ان شاء الله ډیر نقصان نه کړي بس دا چې وخت په ټول مزید دفترونو مغال ته دي کاروایي الهیا دي کنه.
په کورم ایجنسی کې د بمی چاودنو پر تحریک طالبان پاکستان اخستی او د چمن د پیښې ذمہواری لا چانه ده اخستی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو نن د ګل ورځې له سهاره د خوست ګلان کیمپ او ځینو نورو سیمو نه د وزیرستانیو کډوالو د واپسې بهیر یو ځل بیا پیل شوی دی. اوس مهال له یادو سیمو د وزیرستان د کډوالو لسکونه کورنۍ د غلام خان بندر ته رسیدلې دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال ریډیو ته ویلي دوی ته د ګل ورځې لپاره د وزیرستان د کډوالو اړوند د خدرخیلو قام د یو سلسل ویښتو کورنیو لیست نا اورکل شوی دی چې دغه به بیرته خپل سیمو ته استنیږي. په دې اړه نور تفصیل له خوسته نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغانستان د سرحدي پولیسو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي مشال راډیو ته وویل دوی ته د دوشنبې ورځې لپاره د وزیرستانیو کډوالو اړوند د خدرخیلو قوم د یو سلو څلوېښتو کورنیو لیستونه ورکړل شوي دي. دوی زیاتوله که کومې کورنۍ په واپسۍ کې ستونزې لري دوی سره یې لیستونه شته او کولی شي راتلونکو ورځو کې واپسي وکړي. د غلام خان بندر د سرحدي پولیسو په کمیساری کې څو کورنۍ چې کډې په لاریو کې باروي مشال راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت امنیتي ادارو او د خوست د اوسیدونکو له چلند څخه خوشحالي څرګندوله.
د مون نوم قسم دین د الحمدلله زه د تخیل یا موزا افغانستان کې مې څه کم درې کوله څه پوسه تیر کړل الحمدلله. افغانستان که زه عوام نه ښه خوښ یا که حکومت یا د الحمدلله ښه خوښ یا بل چې موږ پاکستان نه موږ دا غوړي چې سکول رو ته جوړ کړو جماعت رو ته جوړ کړو عبادا نلکه دا وکاری مشتر ولی لکه دا وړي کې ویډ کې په تعلیم باندې وختاشي لکه زغن یې صحیح شي.
یو بل تن وزیرستانی کډوال هم په خوست کې د خلکو او حکومتي مسولینو له گزاري څخه خپل خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل
زه محمد اسحاق یم د لا کوشلای وخت تر کړی درې نیم کول الحمدلله افغانستان حکومت نه شکر یم زده کوي چې کوشلای سپره ایست تکلیف نه ورسوه. افغانستان حکومت کا پوج دای کسیکت الحمدلله مشته شي زتینر کړی دی میډر شکر گزاري.
موږ د ګلان کیم تلاړو ترڅو د وزیرستانی کډوالو د واپسی بهیر بیا پیلیدنه ووینو. خدا سم اړه میده چې دا بهیر د ګلان کیم څخه منظم نه وایر شوی. د ګلان کیم د پراخ سیمې څخه یوه وکړه بارده او د غلام خان بندر په لورې تله. د خوست د کډوالو او بیر ترستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل دوی هم د رسنیو لارې د دوشنبه پر ورځ د وزیرستانی کډوالو د بیر تستنیدنې د بهیر رپورټونه اوریدلي، خو په رسمي شکل دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي. بل لورې ته غلام خان بندر ته یو شمېر هغه افغانان هم راغلي ول چې پخوا د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې اوسېدل او د پاکستان د حکومت له پوځي عملیاتو وروسته دوی هم د وزیرستانی کډوالو سره خوست راکړل شوي دي. دوی د سرحدي پولیسو غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت له سرحدي مسؤلینو سره دا خبره شریکه کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل شخصي مالونه خوست راواړوي.
میرے لیے وہ بلان مدرسے سر مکھا مکھ سراب نمی جی کور کے وہ بش پنڈت تو بکول کورونا مو وہ بمبار ہو کے زیر بیاسا بمبار ہو کے سامان مامان ٹول پاس موٹر نہیں ملا ہوئی تم مجھ پہ شور ہوتی لیے ہر شہ مات سکھ میرا شاہ کی سکھ میرے لیے کتنا ٹول پاتے دی ہر شہ منہ دے رہا خدا شہ منہ دے رہا وڑے اس بھائی سے مجھ تو پاکستان حکومت اجازہ رکھے مجھ پہ شیخ مو
خوز دا افغانستان دہ غدری ولایتوں نے ڈر دے چے دا شمالی او جنوبی وزیرستان او نور قبائلی سیمو ڈیرائی کھڈوال پدی ولایت کی میش شوی دی. سره لدې چې په خوست کې د وزیرستاني کډوالو کره شمېره نه ده څرګنده، خو وزیرستاني کډوال وایي په دې ولایت کې د دوی شمېر له هغه اندازې چې د پاکستان حکومت یې وړاندې کوي څو برابره ډېر دی.
اوریدونکو، په 2014 کال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نوم عملیات پیل کړ او لدی او د هاشان په سیمه کې د نامنې لوجې په لکونو خلک بیکوره شول. ځینې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو او ځینې بیا د ډیورنډ کرخې اغاړه خوست پکتیا او پکتیکا ته لاړل. نن د ګل ورځې له سهاره د خوست ګلان کیمپ او ځینې نور سیمو نه د وزیرستان د کډوالو د واپسۍ بهیر یو ځل بیا پیل شوی دی. اوس مهال له یادو سیمو نه څنګه چې تاسو واورېدل د وزیرستانیو کډوالو لسګونه کورنۍ غلام خان بندر ته رسېدلې دي. دا کډوال د هم وایي چې پاکستان حکومت ته ورته په سیمه کې روغتیایي او دا شان نور سهولتونه برابر کړي. د دوی د راتګ په اړه نور تفصیل مو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نه پوښتلې.
شمالی وزیرستان زربیاز عملیاتو 2014 کې د شمالی وزیرستان چې کوم کډوال افغانستان ته تللی وو د هغې د واپسې نن دریم پړاو سهار نه شروع دی. غلام خان بارډر باندې د چارواکو سره مونږ خبرې وو. دوی وایي چې اویا پورې کورنۍ داخلې شوې چې د هغه د افغانستان ګلان کیم څخه یا نور هم را روانې دي، خو اویا پورې کورنۍ خاندانونه د هغه پاکستان ته داخل شول شوي دي. شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شهرانی په وینا د دوی لپاره 1550 یعنی ټرکونه د دوی لپاره ودرول شوې دي چې د دوی سامانونه په پکې لوډ کیږي. او دین علاوه چې کوم د 1550 نه کوچونه د دوی لپاره ودرول شوې دي چې په دې کې به زنانه ماشومان او د کډوال کې نوي او نیک به دوی چې کله پورا شي نو دا بابنو په کاخل کېم تراوري چونکه ګرمي ده. د ډاکټران هم میډیکل کېم هم په غلام خان بندر باندې لګول شوې دي. پولیو ټریمونه هم چې کوم دی هلته رسېدلې دي. دغه ماشومان چې کوم راځي د خوست څخه شمالي وزیرستان ته داخليږي بیا بابانو ته راځي، نو د لپاره پولیو ټیمونه هم هلته رسېدلې دي او هغې ته پولیو کترې هم ورکوي. دا به هم وایم چې نن چې کوم کډوال راځي د چارواکو په وینا 100 خاندانونه دوی ښودلې دي چې دا به پاکستان ته داخليږي د خوست افغانستانه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو معاملې د پلټنو لپاره جوړ شوې کمیټې نن خپل رپورت یاد عدالت ته وړاندې کړ. دې کمیټې ته د پاکستان په وزیر اعظم او د هغه په اولادونو په غیر قانوني توګه له هیواد بهر د شتمنیو جوړولو د لګول شوو تورونو څېړنه کوله. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا وایي حکومت به د ګډې پلټنیزې کمیټې یا جی آئی ٹی رپورٹ حل اومنی چپکی پا یاد موضوع دا قطر دا پخوانی وزیر اعظم شہزاد احمد بن جاسم ثانی گواہی ہم شامل کرل شی. پا دیڑا نور تفصیل اسلام آباد احمد اللہ را کوی.
نندګل پورز شپک کسی زی ګډه پلټنی زی ډلې د واجد زیا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې رکنی بنچ پر وړاندې خپل راپورټ پېښ کړو. د اوریدنې پر مهال عدالت ټولو خواو ته وویل چې د راپور کاپیانې د رجسترار دفتر نه ترلاسه کړي او په راتلونکي پېښې کې د هغه دلایل ورکولو نه ډډه وکړي کوم چې وړاندې ورکړي دي. عدالت د ګډې پلټنی زی ډلې په خواست د راپور لسم نمبر والیوم د نه خپرولو یا عامولو حکم ورکړو او وینا یې وای چې د جی آی ټی ټولو غړو او د هغوی کورنو ته د سکیورټي ورکړی شي. وروستو عدالت د کیس اوریدنه د روانې میاشتې 18 نیټې پورې وځنډوله. د ذکر دا چې د اپریل په 6 نیټه د پاناما کیس فیصله اورولو پر مهال د پاکستان سپریم کورټ د معاملې د نورو پلټنو لپاره شپږ کسیزه کمیټې جوړولو امر کړی و او ویلي و چې دغه کمیټې دې په 14 ورځو کې له وزیر اعظم او د هغې له کورنۍ پلټنې وکړي او حتمی راپور دې عدالت ته وړاندې کړي. د مئی په 15 د سپریم کورټ په درې ججانو مشتمل بینک د جی آی ټي د غړو نومونه اعلان کړل چې پکې د ایف آئی اے، نیب، سٹیٹ بینک، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او د استخباراتی ادارو آئی ایس آئی او ایم آئی ایو یو غړی شامل دي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي چې د ګډې پلټنیزې ډلې په تیرو دو میاشتو کې د 550 نه زیاتې غونډې وشوې چې ورته وزیر اعظم نواز شریف او د هغې د بچو نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د وزیر اعظم زوم کیپټن ریټایرډ صفدر، د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار، پخوانی داخله وزیر رحمان ملک او د قومي احتساب ادارې پخوانی او موجوده مشرانو په شمول 15 کسان د یاد ډلې پر وړاندې پیش شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د شوکدر اوسیدونکو نن سهار په سیمه کې د نشئی توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو وروسته له پولیسو سره هم ولیدل او له هغوی غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د مخدره موادو کارونکو او کاچاق کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار شاهنواز ترکزی راکوي.
نن سهار د شوقدر بازار نه بهر د پولیسو د ډی ایس پی د دفتر مخه ته ولس احتجاجي مظاهره وکړه او وروسته د پولیسو د چارواکو سره ولیدل او دغه چارواکو ته وویل چې باید پولیس د آیس نومې نشه او د پوډرو خرڅونکو ضد عملیات پیل کړي، ځکه چې دغه نشونه یوازې په شوقدر کې تر سلو پورې تنن مړه شوي. د شوقدر سیمې پخوانی ناظم شاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا 2 کاله وشو چې د هغوی د سیمې ځوانان او ماشومان په آیس نومې نشه یې توکو اوختي، ولې هم دغه نشي په شوقدر کې آزاد خرڅېږي.
موږ په خپل علاقه کې هر قسم نشیات، کا آیس دے، پوڈر دے، کوکین دے، شراب دے، هر قسم نشا چرس دے خلاف راوتی. نن من په علاقه کې من ماشوم غرق دے، میو نو نشا راوتی دا غدن تیار لسوال ځکال ماشومان آیس نشا کوي.
حاجی قادر خان هم په دغه احتجاجانو کې شامل وو او مشال ریډیو ته وویل چې دغه په گاوند کې نه یوازې ځوانان بلکې سپینګر هم آیس نومې نشه کوي.
په دې کې تقریبا زمنګ عمر کې کسان شپېتا او یو اته کالو کسان چې غوډه نشه کوي په دې کې اخته دي. د چاپ گاوند کې، د چاپ کې کې د خرڅولو والی دا غي مخنیوي دي وشي، د حکومت په تور باندې دا کسان گرفتار کړي شي او حکومت دې کسان ته سزا ورکړي.
بل خو د تانا شوقدر اس اچ او بسم الله خان دغه احتجاج کوونکو ته باور ورکړي چې پولیس سره دې باید د سیمه ولس تعاون وکړي چې د
کافی ایف آئی آر منکڑی دی، بلکہ پر 13 میاش کے دا خلیم زی سرا تعلق لرون کی یو دوا منشیات پروشان منگنی ولی دی او دو پا کدا فجاوز کورا مسلور کسان نو کدا سم معمولی زینب بوی رازی دا با منشاللہ پر دو رزو کی ختم کردی شی.
پا دا احتجاج کی ماشومان هم شامل ہو او ورسرا پو چارتونو یا غٹو کاغذونو لکل شی بیو چی سے نو ٹو ڈرگز مانا نشی ختم کردی. شانواز ترگزی، مشال ریڈیو، شوقدر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم رازو یوې بلې موضوع ته. تاسو دا هم وایم چې تاسو د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه او دا شان خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. زو قبایلی سیمو ته چیرته چې ځینې د پارلمان غړي وایي د فاټا اصلاحاتو د مسلې د حل لپاره به یو وار بیا ډېر زر ټول ګوندیزه غونډه رابللي او دې لړ کې ورسره ټولو سیاسي ګوندونو د اودرېدو لوز هم کړی دی. بلخوا ځینې نور د قبایلي سیمو استازی وای چې هله به ورته دغه فاټا اصلاحات منظور وی چې حکومت قبایلو ته معاشي پیکیج هم ورکړي. په دې اړه تفصیل د سیمینا سراج زهیر راکوي.
لمشال ریڈیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جوګل اویل د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو سره لوس کړي چې وفاټه اصلاحات کې بور سره ملګرتیا کوي.
زما سره په دې سلسله کې مخبل فاټه پارلیمنټیرین او د پی اس اندیار خان او سراج الحق او شیرپاو خان او د پیپلز پارټي او پی ٹی آئی ټول په رابطه کې زما سره په دې کې ان بورډ دي. بیا به زه ای پی سی ډیډ ورکوم او په هغه ای پی سی کې بیا
بلپلو دا اورغزوی جنسین د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د فاټا موجوده اصلاحات سره دی بیخي متفق نه دی، ځکه چې حکومت د قبایلو سره ژمنه کړې و چې معاشي پیکج به ورکوي. نو لومړی دې دغه پیکج ورکړي، پس له هغه به دوی اصلاحاتو ته تیار وي.
دغه خلاف نیو چې د کی پی کی کې مانا پاس آیا چې هغه باندې خو موږ دا خبره مو ځکه ومنله چې هغه پیکیج خو سره تراکي کنه، نو چې اول کی پی کی کې مناسبي نه هر څو خبر دی، بس پیکیج لور چیکاو لګی دا پیکیج ته تبا شو بالکل هغه راکی وو ایف سی آر کې حکومت دې کومه تبدیلی نه دی، هغه چونه دی معنی کړي هغه د لګو کی. بس
د دې تر څنګ د فاټه اصلاحاتو متعلق د صفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د ایف سی آر پر ځای د ریواج کال 2019 بل حکومت ته بیرته لیږلې، او د قائمه کمیټې مشر مولانا جمال الدین په وینا چې پر ریواج اکټ با یو واری بیا د کمیټې غونډه رابلی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال راڈیوی مجلہ
پا درینی مو بجو
سروے
پا سلورنی مو بجو
اوریدن کو د خیبر پختونخوا فاټا په شمول د پاکستان په سنا سدریو او یاسمو کې خصوصي د پولیو خلاف نوې کمپاین پیل شوې ده. په لومړي مرحله کې به دا کمپاین درې ورځې وي. د پاکستان د صحت وفاقي ادارې تر مخه دا کمپاین به په درې مرحلو کې وي، چې په کې به د 1 کروڑ نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رفعت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول نن د ملک په بیلابیلو برخو کې درې ورځنۍ د پولیو مرض مخنیوي کمپین شروع شوی دی. د پاکستان د پولیو مرض مخنیوي ادارې تر مخه د ملک په درې اویا سیمو کې دا مهم پیل کړی شوی دی، کوم چې د پولیو مرض لپاره حساسه ګرځولې شوی دی. د پاکستان د صحت محکمې ویان ساجد حسین مشال رډیو ته وویل چې په دې کمپین کې به د 500 کالو نه کم عمره ماشومانو ته څاڅکي او 1 کال نه کم عمره ماشومانو ته بستنی وهي.
اسلام آباد کې به 3 لکھ زیات ماشومانو ته پولیو مرض مخنیوی څاڅکي ورکول شي. په پنجاب کې تقریبا 8 لکھ 9 ہزار، سندھ کې قریبا 26 لکھ، په خیبر پختونخوا کې خواوشا 6 لکھ، او په فاټا کې د 3 لکھ زیات ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکول شي. همداشان په بلوچستان کې به قریبا 1.5 لکھ، گلگت بلتستان کې 3، او پاکستان د واک تر لاندې کشمیر کې به 4 لکھ پورې ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي.
د پاکستان
صحت محکمې تر مخه پولیو مهم په ټول ملک کې مرحله وار کیږي، چې پکې به د 10 نه تر 19 جولای پورې اسلام آباد، پنډه د خیبر پختونخوا ټاکل شو سیمو، فاټا، گلگت بلتستان، بلوچستان، پاکستان واکټ لاندې کشمیر او د سند صوبې ځینې برخې شاملې دي. د کمپین دویمه مرحله به د 19 نه تر 20 جولای وي، چې پکې به د کویټ ځینې سیمې او د سند صوبې پاتې برخو کې به دا مهم چلول شي، او اخیرنۍ مرحله چې 23 نه تر 30 جولای پورې به وي، صرف د کویټ په پاتې سیمو کې ماشومانو ته به د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول شي. د پولیو مخنیوي پروګرام لپاره د پاکستان وزیر اعظم بیان دی او سینیٹر عائشہ رضا خان مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر وختونو کې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه به د پولو کیسونه زیات راتلل، خو سږ کال د فاټا نه یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. د نوموړي په وینا چې د تیرو کلونو په نسبت ملک کې د پولو په مرض قابو موندل شوی دی، نو کوم تایید چې د صحت او پولو په اړه کارکونکو کې ادارو او کسانو هم کړی دی.
جو یونیسیف او ڈبلیو ایچ او ہیں وہ ہمارے پارٹنرز ہیں، بورڈ جو ہیں جو
دوائی ڈبلیو ایچ او اور یونیسیف په پولو مخنیوی پروگرام کے زمگا مرسته کوي. بیا چې کوم ادارې زموږ سره نه کوي لکه انډیپندنت مانیټرنګ بورډ او ټیکنیکل ایڈوایزری گروپ. بیا دین علاوه ز بل گیټس سره هم ملاو شوی یم. نو میلنډا گیټس فاؤنډیشن چې پاکستان ته هم پدې لړکې تکنیکی او معاشي مرسته ورکوي، دې ټولو د پولیو مخنیوي لپاره د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړې ده. هو دای ویلې دي چې که پاکستان داسې خپلې هلو ځلې جاري وساتلې، نو ډېر ژر به پاکستان پدې مرض قابو وموندي. نو دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې هم یو وخت وو چې د پولیو له وجې پاکستان په ټوله نړۍ کې ډېر بدیادی خریدو.
پاکستان کو پوری دنیا میں پولیو کی وجہ بہت برا بھلا کہا جاتا تھا.
سینیٹر عائشہ رضا خان زیادہ کرا چی پاکستان کے لاؤ سم دا افغان کٹوال معشمان جن کے وی سینیٹر چی دا پولیو وائرس پیدا کے دو خطرہ موجود ہے. خود دوار خواہ پا مرسہ پا ملک دننا او پا پولا تک رات تک کون کے معشمان اللہ پارا ہم دا پولیو مخنیوی خصوصی گامونا پورتا کی گی. واضح دیوی چی دا پاکستان پولیو مرض مخنیوی ادارے ترمخا پا کال 2015 کے دا پولیو درے سو زیاد کے سنا را مختشی وو چی پا 2018 کے دا بیا تر شلو پوری وو او اس دخکار کم والی سراسا کال تر دے دما درے دا پولیو کے سنا پا پاکستان کے رپورٹ شوی دی. رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو.
دا سو مشال ریڈیو تغوگی اوریدن کو دا مازیگر پنسنی میں بجی شوی دی لن خبرونا زمان دا ہمکار نجیب آمیر ناورو.
د بلوچستان په چمن او د قبایلی سیمې په کورم ایجنسی کې نن پر امنیتي چارواکو سرتیرو بریدونو کې د پولیسو د یو مشر په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 15 نور شوبل شوي دي. د چمن برید ځانمرګ یو چې پکې د پولیسو ځلي مشر ساجد خان مومند وژل شوی دی. نن د افغانستان له خوست ولایته د وزیرستانه او کډوالو د واپسې دریم پړاو شروع شو. د شمالي وزیرستان چارواکو تیر ورځ ویلو چې په لومړی ورځ به د یو سلو شلو شاوخوا کې کورنۍ ستنې شي. په تیرو دوه مرحلو کې خواوشه 3300 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي او پاتې خواوشه 2000 کورنۍ به دا وار ستنې شي. د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي تیر ورځ ناوخته د دغه ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګولو هغه 25 ماشومان ژغورل شوي چې غوښتل یې پاکستان ته وړي. چارواکي وایي دغه ماشومان په دې موخه پاکستان ته اړول کېدل چې هلته د ترهګریزو فعالیتونو روزنه ورکړل شي. نن د پاناما اسنادو د دوسیې د څېړلو غونډه د اسلام آباد په ستره محکمه کې وشوه چې پکې ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور وړاندې کړه. یا د ډله پر نواز شریف او داغه په کورنۍ د هغو لګول شو تورونو څېړنه کوي چې آیا رښتیا هم دوی په پټه خپلې شتمنۍ له هېواده بهر لېږدولې کنه. وروسته عدالت خپله غونډه د رواني میاشتې تر 18 نیټې پورې وځنډوله. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د آزاد شوي موسل ښار دوره وکړه او د داعش خلاف بریایې ولمانځله. یاد ښار چې له تیرو دریو کلونو راهیسې داعش په ولقه کې و، تر اتو میاشتو جګړې وروسته له یادې وسلوالې ډلې بېرته ونیول شو. د موسل جګړې 1 میلیون خلک بې کوره کړي وو. او په ترکیه کې د سلګونو زرو خلکو لاریون چې 25 ورځې وړاندې پیل شوی و، د هیواد په لر بر کې 450 کیلومتره مزل کړی، په خپل وروستي پړاو کې استانبول ته رسیدلی. مظاهره کوونکي په ترکیه کې د بیړني حالت ختمولو غوښتنه کوي.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نوري د اوسم رازو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ورسپانه دوه نوی نیوز د جی آئی ٹی لڑکی د حکومت پر رویه باندې خپل اداریې لیکلې او وایي د پاکستان مسلم لیگ نن څلور وزیرانو یو وار بیا د جی آئی ٹی په پلټنو باندې د اثر انداز کېدلو کوشش وکړو او د ادارو د سپکاوي لپاره یې عجبا عجبا غوښتنې مخې ته راوړې. اداریې وایي که وکتل شي نو د پلټنیز ادارو او د عدالت کار دی چې کوم گواه څنګه او په کوم وخت غواړي. جی آئی ٹی قدری شهزاده ته پاکستان کې د بیان ریکارډ کولو لپاره ویلي وو چې هغه مسترد کړو. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف پلویان خو په جی آئی ٹی حملې کوي او په دې اندېښنې هم ښایي، خو تر دې دمه په سپریم کورټ کې په دې اړه څه شکایت نه دی جمع کړی. ادارې آخري کې وایي وزیر اعظم او د هغه کورنۍ او وزیرانو لپاره دا په مزغو کې کینول پکار دي چې داس عامه مقدمه نه ده او نه دوی عام خلک دي. د دې معاملې سر د پاکستان جمهوریت او د ادارو ساک او عزت تړلې، نو باید چې حکومت په خپله رویه باندې یو وار بیا نظر تیر کړي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارے کلی کی شمالی وزیرستان کے دوسلوالو پر ضد آپریشن شروع کول روستو یو لک یو زر وسو اتات یا کورنیو د شمالی وزیرستان نه او دغه رنگ شپکت یا زرا یو سل وو کورنیو د خیبر ایجنسی نه د پاکستان مختلفو سیمو ته کډه وکړه او دا شن په کال 2000 نه هم کې هم د خراب حالات او لوجه د جنوبی وزیرستان نه هم یو شمیر خلک بے کور شوی وو. د دری په وینا اوس حکومت دا داوا کوي چې د بے کور شو خلکو واپسی روانه ده او 90% د خلک خپل علاقو ته بیرته ستانه شوی دي او په پاتې بے کور شو خلکو کې ځنې په افغانستان کې میشتي. ادارې وای افغانستان کې میشت کډوال غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي او په دې انتظار دي چې کله بورلا حکومت بندوبست کوي نو باید چې حکومت د هغوی د واپسې لپاره زر تر زر انتظامات وکړي او دا ځکه چې د خلکو د وطن د خاورې د تحفظ لپاره قرباني ورکړي نو حکومت له دې خلکو ته خصوصي پاملرنه ورکول پکار وي چې د دې پاتې خلکو زر تر زر واپسي باور کړي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات. امریکا غک خبری ادارے په تراګری زده نړیواله جګړه کې له پاکستانه د امریکا د غښتنو او هم له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز رسپانه بیا په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو په سیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. په دې اړه د دغه لیکنو تفصیل زموږ د همکار هارون باچان اورو.
د امریکا غږ پر پانخ پر شوی لیکنه کې راغلی یو وخت چې پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا نږدې ملګری هیواد وو خو دا مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو هغه زوړ خوند پاتې نه دی. امریکا وایي پاکستان پر خپل خاوره یو شمیر وسلوالو ډلو ته پټن ځایونه ورکړي. پاکستان بیا هڅې پیل کړي چې چین او روسیې ته نږدې شي. د پاکستان له خپلو څلورو ګاونډیو هیوادونو څخه له دریو هغو سره چې افغانستان، هند او ایران دي اړیکې انتهایی خرابې کچې ته رسیدلي. شنونکي وایي له شپېتو ترهګرو ډلو څخه چې امریکا د نړیوالو ترهګرو ډلو په توګه په رسمیت پیژندلي دیارلس یې په پاکستان په تیره د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې پټن ځایونه لري. په لیکنه کې د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ سینټر جان مکین په حواله ویل شوي که پاکستانیانو خپل رویه بدله نه کړه نو دوی به مجبور شي چې د یوه قوم په حیث پاکستان په لو خپل سوچ او تګلاره بدل کړي. په لیکنه کې د عراق او افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد خبره هم راغسل شوی چې ویلي دي که پاکستان د حقانی شبکې وسلوالو د پټنځایونو د لمنځه وړلو کار ته تیار نشو نو امریکا باید په هوایي بریدونو کې د هغو د پنخه کولو پر خبره غور وکړي. لیکنه زیاتوي پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د جمعې ورځې تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي په ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د تبرک په نوم د شپږو بچو د یوې افغانې مېرمنې د مړینې په اړه یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي دا مېرمن او د کورنۍ ټول غړي د غور ولایت له وکلي څخه په دې تور وشړل شول چې ګواکې د هغې لور له یو کس سره جنسي اړیکې درلودې او امیدواره شوې وه. د غور پولیسو ویلي تبرک له خپل اس څخه پریوته او مړه شوه. خو د ولایتي شورا غړیو او د بشري حقونو فعالانو ویلي هغه له یوه کمر څخه تر غورځولو وروسته په یوه اس پورې وتړل شو او تر هغې پر ځمکه راښکل شوه چې سا یې ووته. د تبرک تر ټولو وړوکي اته کلن زوی بیا ویلي چې مور یې په ډزو وژل شوې ده. لیکنه وایي که هغه رپورټونه ومنل شي چې ښایي په افغانستان کې د ښځو لپاره ژوند کول ډېر ستونزمن دي نو غور ولایت یې بیا په تر ټولو خراب وضعیت کې دی. لیکنه زیاتوي له یاد ولایت څخه د سړیو له لاسه د ښځو د ځورول کېدو او وژنو د پرله پسې رپورټونو سره سره پر دغو جرمونو ککړ تنان خلاص مټ ګرځي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
پادرینی مو بجو
سروے
پسلورنی مو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په داسې حال کې چې د شام په جنوب کې اور بند نن دویمه ورځ ته غځېدلې. په جنیوا کې نن د شام په اړه د سولې اووم دور خبرې ترسره کیږي. ملګرو ملتونو د دغه اور بند ټینګېدو ستاینه کړې ده او ویل دي چې دغه به په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره یو ښه فضا رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوري ناورو.
دغه اوربند چې د سوریې په جنوبي دریو درا سویدا او قنیطره ولایتونو کې د اکشن بیل غرمې رئیس ټینګ شوی تر اوسه ورڅخه د لویو سرغړونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. یوازې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې دفتر په بریتانیا کې دی په درا سیمه کې د خال خال ډزو خبر ورکړی دی. د سوریې حکومت که څه هم د اوربند په باب تبصره نه ده کړې خو د حکومت ځینو سرچینو چې نمونه نه دي اخیستل شوي رویترز آژانس ته ویلي چې د دمشق چوپتیا د اوربند له دغه پرمختګ څخه رضایت څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم نن په ټویټر کې دغه اوربند وستای او ویل چې هغه به د سوریې د خلکو د ژوند خوندي کېدو سبب شي. که څه هم په تېرو شپږو کلونو کې د سوریې د جګړې په مهال د اوربند ګڼې موافقې اعلان شوي خو یوې هم دوام نه دی کړی. خو له دې سره سره ملګري ملتونه دغه نوي اوربند ته یو څه خوشبین دي. د ملګرو ملتونو یو ویان دغه اوربن وستای او ویل چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره یو مناسبه فضا رامنځته کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا په دغه اووم دور خبرو کې چې نن ترسره کیږي، د سوریې د ولسمشر بشار الاسد، د حکومت او د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو استازي ګډون کوي. که څه هم په سوریه کې پرونی اعلان شوی اوربند د خبرو نتیجه نه ده او هغه د امریکا د متحدو ایالتونو، روسیې او اردن په منځګړیتوب رامنځته شوی، خو د جنیوا پر خبرو ښایي خپل سیوری وغوړوي. دغه خبرې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي استیفن دی مستور لخوا پر مخ وړل کیږي. شپږم دور یې په تیر مې میاشت کې ترسره شوی و چې د پام وړ پرمختګ پکې نه و شوی. د سوریې د اپوزیسیون د ډلو د مرکچی پلاوی یو ویان د فرانس پرس اژانس ته وویل چې د دغو خبرو نوي دور ته یو څه هیله مندي شته. اپوزیسیون پر خپلې دې غوښتنې چې ولسمشر بشار الاسد له قدرت لاس واخلي ټینګار کوي، خو د سوریې حکومت په خپل دریځ چې د اسد د رول په اړه بحث نه کیږي تل ټینګار کړی دی. البته د یادونه وړ بولو چې د جنیوا د خبرو ترڅنګ د خبرو دوهمه پروسه د تیرې جنوري په میاشت کې د روسیې، ترکیه او ایران لخوا پیل شو چې د قزاقستان په مرکز آستانا کې څو پړاوونه ترسره شول.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاړې لاړې د کوچوش وی محبتا
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار پر وروستیو سرګندونو تنقید کړی دی. سرتاجزیس په یوې تازه مرکه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو په ملاتړ تورن کړی و. جمهوری ریاست وایي دا ډول خبرې د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د سار له سرنګوالي ویره لري. په دې اړه نور تفصیل له کابله د مشال ریډیو خبریال رحمت الله افغان راکوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار دا ځل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تورن کړی چې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وای دا ډول سرګندونې دا په ډاګه کوي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د سار له سرنګوالي ویره لري. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو د ځالو موقعیت او پاکستان د دوی د ملاتړ کوونکو په توګه نړۍ ته مشخصه وي.
ښاغلی ستاجیز دغه څرګندونې د دې ښکارندوی دي چې د راتلونکي هماهنګ عملیاتو چې د متحده ایالاتونو او چین تر نظارت او څار لاندې به پاکستان او افغانستان په ګډه خپل قلمرو کې استخباراتي او نظامي عملیاتونه ترسره کوي. ترهګر په اړه له دې عملیاتو څخه ویره لري.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو کار سرتاج عزیز د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دا سرګندونې داسې محل کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکایي سناتورانو د پلاوي له هغه وړاندې سره توافق وکړ چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. ویل کیږي چې د امریکا متحده ایالات به د دغو عملیاتو څارنه کوي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې ده چې ترهګر یې په هیواد کې نسته، خو امریکایي سناتورانو ویلي دي چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستي شبکو موجودیت ورته د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان تل هڅه کوي چې په افغانستان تور پورې کړي، په دې توګه په ځان فشار راکم کړي او دغه شان د ځان په ګټه ذهنیتونه بدل کړي او دغه شان د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره په جوړیدونکي ستراتیژۍ کې لاسوهنه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې افغان حکومت له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې لا زیات اسناد او شواهد امریکا ته وړاندې کړي.
افغانستان
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې په پاکستان کې د ترهګرو د پټن ځایونو او ورڅخه د پاکستان د ملاتړ په اړه نه انکار منونکي اسناد او شواهد لري چې د ګډو عملیاتو له پیل وړاندې به یې په یو وخت له پاکستان، امریکا او چین سره شریک کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اوریدونکو، په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان په اړه یو نوی ستراتیژي جوړوي، د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ تعلقات تناو ښکار دي او امریکایي چارواکي له پاکستانه غوښتنه کوي چې د حقانی نیټورک له مرستو دی لاس واخلي. په دې اړه نور تفصیل د منور شان اورو.
د امریکا په سینټ کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سینیټر جان میکین په مشرۍ 15 کسیزه وفد 13 اونۍ د اسلام آباد او کابل سفرونه وکړل او پکې یې له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو او په خاصه توګه د حقانی نیټورک له ملاتړ لاس واخلي. دا راز هم په 13 اونۍ کې د نیټو مشر یان سټولټنبرګ ویلي چې د یو هیواد لخوا په بل هیواد کې ترهګرو بریدونو کوونکو ته پټنځایونه ورکول د منلو وړ نه دي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد سینټ ته وړاندې کړل شوی یو ریپورت کې په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ تور په پاکستان لګولې دی. په دې تناظر کې لیکوال او سیړونکي نجم سیټي په فرایډي ټایمز مجله کې لیکي چې د پاکستان امنیتي ادارو تر اوسه د افغانستان په اړه کومې تګلارې خپلې کړي هغه اسو واره له ناکامۍ سره مخ شوې دي. د لیکوال په وینا له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان په دغه هیواد کې هڅه کوله چې پښتانه مجاهدین واک ترلاسه کړي او دې ته یې د ستراتیژیکي جوړتیا نوم ورکړی وو. په هغه کې له ناکامۍ وروسته یې د طالبانو د حکومت په شکل کې د دوست هیواد په نوم تګلار خپل کړه، خو هغه هم ناکامه شوه او بیا یې په کابل کې د بې پلوه افغان حکومت لپاره د ټولو اړخونو ګډ حکومت جوړولو هڅه شروع کړې، خو دغه هم بریالي کېدون کې نخکاری. نجم سیټی لیکي چې د پاکستان امنیتي ادارو افغانستان ته تل د هند سره د خپلو شخړو په سترګه کتلی او له دې وجې هر تګلارې ناکامه کیږي. د لیکوال په وینا هم د دغو تګلارو په ترڅ کې اوس د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات هم د خرابېدو اړخته روان دي، ځکه چې امریکایي چارواکو پاکستان ته واضح کړي چې که د افغان طالبانو او حقانی نیټورک پر ضد ګامونه پورته نکړي نو ممکنه ده چې د بندیزونو سره مخ شي. لیکوال وایي د افغان طالبانو د ملاتړ له وجې پاکستان په خپل هم د تحریک طالبان او داعش په سیر وسلوالو ډلو سره مخامخ دی چې د دې هیواد امنیت ته یې ډیر زیان رسولی دی. په کار دی چې اوس د خپل امنیت لپاره د وسلوالو د ملاتړ نه لاس واخلي. دا راز به یې د افغانستان، هند او امریکا سره تعلقات هم وده وکړي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو اوس همزو د افغانستان پکتیکا ته چیرته چې د مشرانو جرګوي افغان د پکتیا ولایت چارواکو د نشې توکو پر ضد مبارزې اونۍ د لمانځنې په غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه توکو د استعمال خرڅلاو او قاچاقو په مخنیوي کې دی له حکومت سره همکاري وکړي. افغان چارواکي دا هم وایي که څه هم په یاد ولایت کې د نشې موادو کرکیله نشته خو استعمال او خرڅلاو یې بیا جدي ستونزه ده او زیاتوي چې مخنیوی یې د ولس د پراخې همکارۍ نه بغیر نشي کېدی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار نجیب الله الوخیل راکوي.
د یکشنبې په ورځ د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې اونۍ د لمانځنې په څنډه کې د پکتیکا والي الیاس وحدت مشال راډیو ته وویل
د مخدره موادو کرکیله په پکتیکا ولایت کې نیکه مرکز صفر ده. هیڅ ډول مخدراتو کې دلته نه کرل کېږي. د قاچاق استعمال او د کاروبار سره د مبارزې په برخه کې موږ متحد یو. موږ سره ولسونه په دې برخه کې همکار دي. موږ په تېر یو کال کې د مخدره موادو تقریبا دیرش قاچاقونکي دا یا خرڅونکي دا نیولې دي، څرنورۍ ته مو سپارلې دي، دوسیې څېړل شوي دي، بندیان شوي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر دیني عالمانو په خپلو خبرو کې د نشه یي توکو استعمال او هر ډول کاروبار د اسلام له نظره ناروا باله او ویلي چې په دې سره له یوې خوا د نشه یي توکو کاروونکي ګناهګاریږي او بل لوري ته که چیرې د هغې نه په تعثر بل څوک د عمل خپلوي د هغې د ګناه شریک هم جوړیږي. د پکتیکا د حج او اوقافو رئیس مولوي ضبطالله له امنیتي ادارو هم وغوښتل چې بې توپیره د هر ډول نشه یي توکو د مخنیوي لپاره د هڅې وکړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ہر مسکر شے حرام دا دی خدای ل ذکر ای غافل کی اسلام دا حرام کر زول کی خوراکی کی چکاکی او کی سکول ہر نو شے تو کی ہر ہغ تو کی دا کواشی او کما ایات دا طول حرام.
بل لوري ته روغتیایي کارکوونکي هم د نشه یي توکو استعمال د انساني ژوند لپاره د سخت ګواښ په توګه یادوي او وایي چې ډیری سرطاني او ناعلاجه ناروغۍ د نشه یي توکو د کارونې له کبله پیدا کیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل په دې اړه وایي
طب اثبات کړي په هغه خلکو کې سرطان ډیر دی، څوک چې سګرټ څکوي او څوک چې نسوار کوي. کور کې پلار د زوی په مخ کې راجګیږي، سګرټ څکوي، نسوار کوي، تبه نه غزوی چې لوی زیات عادت پیدا کوي. او هر هغه څوک چې نن په نشه باندې اخته دي هغه خلک نه دي کور دي نه دي ډګر.
د نشه یي توکو سره د مبارزې اونۍ په افغانستان کې د اړوند وزارت لخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې په همغږۍ له تېرو دوو کلونو راهیسې لمانځل کېږي. یاد دې وي چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت د معلوماتو تر مخې په افغانستان کې پر نشو د روږدو کسانو شمېر تر یو میلیونو اوړي چې درېیمه برخه یې نجونې او مېرمنې دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وایف ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه نشته چې مونږ یې چرچو آخر ولي
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کلی موږ خپل دا چټکړي دي پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمې بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زو سوات ته سیدګې ډنډ د سوات په یو داسې سیمه کې دی چې هلته ورتګ لوی کړه غواړي. دا سیمه په کتلو ارزي ځکه چې د ډنډ په شاوخوا سیمو کې قدرتي منظرې، یخ موسم او بیا د ګرمۍ په موسم کې هم او واوري وریږي، خو سړی باید هلته رسیدو لپاره څو ساعته په خپلو پښو مزل هم وکړي. د سیمې خلک ته هم وایي که حکومت لارې جوړې کړي نو سیلانیان به په اسانه سیدګې ډنډ ته سفر وکړل شي. د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د دغې سیمې په اړه تفصیلي رپورټ راکوي.
د سطح سمندر نه یو لس نیم زره فوټه چوته سیدګۍ ډنډه چې په اړه ویلی کېږي یو تاریخي حیثیت لري. ورته د سوات تحصیل مټي بازار نه 15 کیلومتره لاره د ګاډي په ذریعه سولاتړ نومې کلي پورې کېدی شي. وروسته دغه کلي نه ورته 7 ساعته پیدل لاره ده. دغه ډنډې ته رسېدلې د اودیانا ټریکر نومې سیلانۍ ټولګي مشر فضل خالق چې لیکوال او تحقیق کوونکی هم دی وایي چې سیدګۍ ډنډې ذکر د تاریخ په کتابونو کې هم شوی دی.
د دې تاریخي حیثیت په دې باندې هم ډېر زیات دی چې د دې سره په چاپیرچل کې چې کوم نومونه دي هغه د سنسک رټ ټکی دي. مثال سولاتن، هندو بیگ، چاړما، دمکوټ، چتکانۍ، دا ټول ټکی د سنسکرت نه جوړ شوی ټکی دي. د دې جی مشرانو هم داسې وایي چې په پخوانۍ زمانه کې به بودیان او هندوان هندو بیگ ته راغونډېدل او دلته به یې خپلې عبادتونه کول.
سیدګۍ ډنډې ته تلونکي چې داسې سفر لپاره خصوصي انتظامات کړي وي او ځان سره یې د خوراک شیان هم راغستي وي او بیا په دغه لاره د ښایسته درو، پاکو اوبو، خوړو او قدرتي نظارو کتنه کوي. سیلانیان وایي چې ډېره ښایسته سیمه ده.
زما نوم یحیی خان دی او زه د منګور اوسېدونکی یم. جولای به شروع کېږي او اوس هم دلته واورې پرتی دي او تقریبا په بعضې نمځې کې موږ هسې یو ځای وکتو پای کې د 5-5 فوټه پورې واوره پرتل او هغه ډېره زیاته مزه کوي.
زما نوم حمزه دی، زه د منګلور نه راغلی یم او داسې ځای ته زه په اولنی ځل راغلم. نو دلته دا اوبه دي، دا واورې دي، ښه ډېرې ډېرې واورې پرتې دي، دا شنه غرونه دي.
د سیلانۍ ټولګي سره مقامي لارښودونکي هم شامل وي چې تعلق یې زیاتره هم دغه سیمو سره دی. وایي چې سیدګۍ ډنډې ته په ټول کال کې صرف د جولای نه تر ستمبر پورې تک کېدی شي او بیا د واورې له وجې لاره بنده وي.
ما محمد کرم نوم دی، چیتکاری سره تعلق ساتم او په چاکر باندې مرګري مې راغلی و. د هغو سره دې زیاته راغلی ما او زه تقریبا دا شپږم ټور دی زما چې زه دې ته لګوم. ډېر ښکلی ځای دی، خو مطلب دا دی زه چې څو پیرې راغلی ما سره ملګري راغلي دي، هغه لکه د پیاده تو چې کوم دی لږ دغه کوي، د دې نه ورته لږ تکلیف وي. نو زما وزیر اعلی صاحب ته او ایم پی ای صاحب ته دغه دی کړه دې لپاره څه کوشش وشي، یا د دغه چرلیپ یا د روډ دپاره.
د سوات سیدګۍ دغه ډنډه چې د سیلانیانو مطابق اوږدوالی د 1.5 کیلومتر او پلنوالی د 0.5 کیلومتر زیات دی، د سیمې په ښایسته ډنډو کې شمارل کېږي چې پکې د دغه ډنډ اوبه د واورې په رنګ یخ وي او کالو سری خوا کې واورې پرتې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوه؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا خو دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په پای کې ځل بیا لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه: د بلوچستان په چمن او قبایلي سیمې په کرم ایجنسۍ کې نن پر امنیتي چارواکو او سرتیرو بریدونو کې د پولیسو د یو مشر په ګډون لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د چمن برید ځانمرګ یو چې پکې د پولیسو ضلعي مشر ساجد خان مومند وژل شو. په کرم کې پرله پسې 3 چاودنې شوې دي. د افغانستان لخوس ولایت د وزیرستاني او کډوالو د واپسې دریم پړاو شروع شو. د شمالي وزیرستان چارواکو 13 ورځ ویلي چې په لومړۍ ورځ به د 140 شاوخوا کې کورنۍ ستنې شي. په تیرو دوو مرحلو کې خواوشا 3300 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي او پاتې خواوشا 2000 کورنۍ به د وار ستنې شي. د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي 13 ورځ ناوخته د دغه ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګولو هغه 15 ماشومان ژغورل شوي چې غوښتل یې پاکستان ته واړوي. چارواکي وایي دغه ماشومان په دې موخه پاکستان ته اړول کېدل چې هلته د ترهګریزو فعالیتونو روزنه ورکړل شي. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي حکومت ته پکار دی چې د افغانستان خاورې ته د پاکستانی پوځیانو پر مختګ او د دوی لخوا پر ډیورنډ کرښې د اغزن تار غځولو څېړنه وکړي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په ځینو برخو اغزن تار لګوي او وایي چې دا ګام د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د آزاد شوي موصل ښار دوره وکړه او د داعش خلاف بریا ولمانځله. یاد ښار چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د داعش په ولقه کې و، تر اتو میاشتو جګړې وروسته له یادې وسله والې ډلې بیرته ونیول شو. د موصل جګړې 1 میلیون خلک بې کوره کړي وو. او په ترکیه کې د سلګونو زرو خلکو لاریون چې 25 ورځې وړاندې پیل شوی و، د هیواد په لروبر کې 450 کیلومتره مزل کړی، خپل وروستي پړاو کې استانبول ته رسېدلی دی. مظاهره کوونکي په ترکیه کې د بیړني حالت ختمولو غوښتنه کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.